نو ټول هیلم دې ته راځندې سي. اما اوس چې کله پاریخ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه چې څه بکیږي. آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ بنو شو؟ آیا موږ د افغانستان څوک شو اړ خپل تفصیل موږ وکړو؟ آیا کولی شو خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خو؟ آیا موږ به فعلي نظام جذب کړو که جذب به موږ نه کړي؟ آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي؟ آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي؟ موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات و که مسافري وي همداسې نور مشکلات، نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وښکې لاړې او ځان مې کنټرول نه شو کړلی، دلیل هم دغه و.
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی، چې تاسو به څه کوئ، څنګه به کیږي، په دې خاطر دا وښکې توی شوي؟ ډیره مننه زیار صاحب، خوشحاله اوسې. ضیاء الحق روان مومند هم له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی. مومند صاحب، که تاسې هم د خپل فراغت په اړه راته ووایئ، تاسې چې کله پوهنتون ته راغلئ له کومو هیلو سره راغلي وای چې بیا فارغیږئ تاسې به څه کوئ؟ نو هغه توپیر چې په دې وخت کې راغلی، که په دې اړه راته ووایه چې کومې هیلې درسره وي او د فراغت ورځ مو څه ډول ونمانځله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیوان حق روان د کونړ ولایت او د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي، د پکتیا پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د ژورنالیزم ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی محصلیم. په لومړیو کې پراشمه د پوهنتون دورې ته، پوهنتون دوره چون زمونږ په یو داسې نظام کې شروع شوه چې کاري ماحول پکې یو څه زیات و. یعنې محصل په دې تمه و چې په ده فارغ شم، نو زه کولی شم چې ټولنې ته د خدمت مزدار شم او یوه وظیفه یا یوه دنده ترلاسه کړم. اما څه وخت چې نظام سقوط شو، نظام له منځه ولاړې، زمونږ تعلیمي مراکز وتړل شول. چون تعلیمي مراکز وتړل شو، زمونږ یو څه ناهیلي شولو. ناهیلي شولو موږ ته داسې فکر پیدا شو چې بیا به موږ د تعلیمي مراکزو د پیل لپاره، یعنی موږ ته ناټاکل شوی وخت و، موږ به څه وخت تعلیمي مراکز ته ځو. خو د خوش خبرې خبره وه چې موږ تعلیمي مراکزو ته ولاړو، په خیال سره شروع شول. اوس راغم د کاري ډګر ته چې کار پیدا شي، پیدا به نه شي. ټول نظام بدل شوی دی، اداراتو کې تحولات راغلي دي. اداراتو استخدام ورځ تر بلې کمیږي، نه د دې په ځای چې اداراتو کې استخدام دی چې ادارات کمیږي. او زمونږ هیلې چې موږ درلودلې یو څه کمې شوي دي چې موږ به آینده کې یو څه ترلاسه کړو.
څه غواړی مثال دغه ډول یو وضعیت چې دی فکر کوي چې مثال کم کسان مقرریږي، نو د یو ځوان په توګه چې فارغ شوی یاست، څه غواړی چې ستاسې لپاره د عملي کار زمینې برابر شي له اوسني حکومت مو غوښتنه کوي؟
چون زمونږ ته به د ژورنالیزم ډیپارټمنټ لپاره شوې ما مالی کار د کوم لپاره تر ډېر مهمه وي چې باید موږ تعلیم په جریان کې کړی وي. او ما دومره چې فرصت نو برابر چې موږ دغه سیاره مالی زده کړې وکړو، خو بیا هم دا په هیله درلودل چې موږ فارغ شو نو به مالی زده کړې کوو اجازه اخلو. چون اوس د ژورنالیزم په پاره شوې محصلې ما مخکې به کاري فرصت بیخي زیات و، یعنې سیمه ییزې رسنۍ ایجاد شوي وې، فعالیت یې کوو. اوس هغه رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي، همداسې د دوی دا سلسله جاري ده چې تړل کېږي. نو زه خپل د کاري فرصت لپاره هېڅ ډول دا تمه نه لرم چې زه آینده کې کاري فرصت په نږدې وخت کې ترلاسه کړم.
نو څه به کوئ په دغه وخت کې؟ خو دا خو یو مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړې دی، تاسو باید کار وکړئ، تاسو زده کړې کړي دي، له هغو باید استفاده وکړئ. د دې لپاره څه پلان او پروګرام لرئ تاسو؟
نورمال ته به پلان و، خو باید مجبور یو چې یو څه ته بلاسه کوو. خو اوسنی حکومت ته هم غوښتنه دا ده چې باید موږ ته کاري زمینه برابره کړي. حکومت نو غوښتنه ده چې کاري زمینه موږ ته برابره کړي. نو دوی په ځای چې دوی کاري زمینې کمې کړي، د دوی پر دې کاري زمينه زیاته کې دوی کموي. اما رسنۍ په اوس وخت کې تاسو دي رسنۍ ورانه شي کولای چې کاري چاپیریال کې خپل آزادي وساتي اور په دې کې کډری اشخاص د هیواد فرار کوي کاری فرصتونه کمیږي نو حکومت هم غوښتنه ده چې موږ ته باید په هر برخه کې په هر څانګه کې په هر باش کې کاری فرصتونه پیدا کړي.
ډیره مننه ښاغلی ګل رحمان رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خبرونه کې را سره دی. رحماني صاحب تاسو ته خراغلاس وایو. له تاسو هم غواړو واورو چې تاسو یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی نو خپل تاثر کرا سره شریکی ټولګیوالو مو څه ویل تاسو څه ویل او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولا د پانتون چې کله لاړو پانتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې او کله چې فارغېدلو ته باور کوه هغه ورځ چې موږ د فارغېدو نه د پانتون چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې موږ ټول ټولګیوال داسې هیله درلودلې چې هر یو د هر یو شاته یو کورنۍ پروت دی، کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي. نو دوی ټولې هیلې درلودې چې زه والله هلته مقررېږم یا دلته مقررېږم یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم، خو متاسفانه هغسې ونه شول. ډېری کسانو لکه ما غوندې زه داسې سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. زه پروس کړلې پانتون نه فارغ شوم، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم وو، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. او فیل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نشم اجرا کولی ځکه چې زه نه ملایم نه صوفیم نه هغه یم. بس دغسې یو چاته د مونږ د ډېرې هیلې مو درلودلې ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمیږي، ژوند به ښه روان شي، یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو، د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو. خو هغسې ونه شول، ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې. د کاري زمینه ټول لاړه یو په بل پسې لاړه، نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي، د کار درک نشته. نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي، یا ایران ته یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره، او ځینې همدلته دي. ځکه اوس زه خپله پانتون نه فارغ شوی یم، اوس ټیکسي وانی کوم، نو مجبور یم.
رحماني صاحب تاسو په دغه یو کال کې چې فارغ تاسو چې فارغ شوی یاست، په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلی یاست، شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي، دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوی؟
وختو کې یو څو ادارې ته لاړم، هلته یو څه مشران مې پیژندل، د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پیژندل داسې په ټیټه سطحه. هغوی ته مې وویلې مال دغه بست خالي دی، دغه کس تللی دی خارج ته، یا مثلا دغه بست اوس خالي دی، زه دغه بست وړ یم، یعنی زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم. څو ځلې تللی یم، وایي تر اوسه مونږ د خپل کنډک خلک پاتې دي، هغوی مستحقین دي، اول باید هغوی ته مونږ دنده ورکړو، بیا وروسته تاسو ته درځو. نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه چې یو مستحق ځوان دی راشي، یا آزاد رقابت له لارې دی څوک راشي، لوړ نمرې دی واخلي، په دغه څوکۍ باندې کښېني. نو اوس فیل حال چې مونږ ورځو، فقط د ټاکلو معیار هماغه دی چې چاته وایي وایي څو کاله دی جهاد کړی، او بلې ادارې ته لاړم د هغه لپاره مې غوښتل چې د دندې لپاره لاړم. نو هلته راته وویل څو وایي څو کاله جهاد دی کړی، یعنی دا ډېر جب او د تعصف وړ دی ځکه چې زه چېرته د دندې لپاره ځم، او هغه ماته وایي چې څو کاله جهاد دی کړی، په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی. نو اوس نه وایي که زه دې مقرر کوم، وایي مونږ مشران وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد کړی او که نه دی کړی، او که نه دی کړی وایي زه تر سوال لاندې راځم او تم د سوال لاندې راځې.
رحماني صاحب، نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررې لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کېږي، ستا په نظر په نورو ځوانانو به تاثیر څه وي کله چې ګوري یو چا مثال پوهنتون ویلی دی، سند لري، زحمت یې ویستلی، خو بیا ګوري چې یو غیر مسلکي کس چې پوهنتون ته تللی هم نه دی، هغه راځي رئیس کېږي، امیر کېږي، او یو ځوان چې مثال لیسانس یې کړی، ماسټري یې کړی، د هغه اوزګار ګرځي، یعنی په ځوانانو به تاثیر څه وي، په ټولنه به تاثیر څه وي؟
هواد صاحب دا سیدا ځینې مسائل ته موږ باید سرسری نظر ونه کړو، داسې عمیق نظر ورته وکړو. اوس موده مخکې عمران خان چې ویلي وو چې موږ دلته علمي کادرونه لیږو، یا مثلا دلته چې مقررې معیار، یا مثلا ګیره، یا مثلا جهاد، یا دا بس دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي، د ځوانانو په زده کړو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د څلورم ټولګي د درېیم ټولګي محصلان وګورئ، په خدای وکړي که زړه یې داسې ته وشي، ځکه چې دی پوهېږي چې زه کفاري غم شم که نه، یو نابرخلیک یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم. یعنې زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم، زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که را نه کړي، ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. نو د ده لپاره باید یو جدا سیستم باید جوړ شي چې داسې یو شفاف ډول یو څوک مقرر شي. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي، همدغه طالب دې مقرر شي، خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تاسو خو هم فارغ شوی، یعنی خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسو لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟ شپون صاحب زموږ غاورئ؟
بلې، ستاسو غاورم.
مهربانی غوړ تاسو غږ راځي. شپون صاحب، پوښتنه مو دا وکړه چې تاسو فارغ شوئ، نو د راتلونکی چې ستاسو مخ ته پروت دی، دا څنګه ګورئ؟ فرصتونه شته نشته؟ که نشته، تاسو خپله ځان ته څه کړي دي چې یو کار ولرئ، یوه دنده ولرئ که نه؟
زه خو به لومړی دا ویم، هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو، باور وکړئ موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه، مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه، بلکې بډې بېخي په ټپه ولاړې دي. او موږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی، پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. موږ خو ته یو څه وخت کېږي سږ کال فارغ شولو. یوې خوانه مثلا د خصوصي رسنۍ وي، پخوا به یو څه کسان جذبول، اوس دغه خصوصي رسنۍ یا په ټپه درېدلې دي، او یا له اقتصادي اړخه دوی د سقوط سره مخ دي، او ورځ تر بلې دغه تعداد مخ په زیاتېدو دی چې دغه رسنۍ وتړل شي. نو ژورنالیزم پوهنځي نه چې زه اوس فارغ یم، اوس زه نشم کولی چې مثلا دغه رسنۍ ته لار ومومم، ځکه دوی خپل افکار خپل فعالیتونه ودرولي دي. نو بل اړخه دولتي رسنۍ دومره نه دي چې مثلا هغه د ټول هغه محصلین چې د ژورنالیزم پوهنځي نه مثلا فارغ دي دوی دي جذب کړي. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي، مشکلات بیخي زیات دي.
نو تاسو ویل چې ستونزې شته دي، دغه مسایل دي، خو د دې تر څنګ دغه ځوانان چې فارغېږي، مثال تاسو خپله د ځان لپاره د کار بندوبست کړی دی که نه؟ ځکه د دې تر څنګ چې مثال په ټوله دنیا کې خو ټولو ځوانانو ته حکومت کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي، یو کار کوي. نو ولې مو خپله ځان ته څه نه دي کړي، یا که کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي، یا مثلا په داسې یو ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره ضرب وي، دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درک نه لګېږي، نو دوی به دغه څه پیدا کړي، ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا کاروبار ځینې برابر هم کړي، دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. د سړی مثلا دا تضمین نشته دی چې سبا مثلا زه په دغه برخه کې یو پانګونه وکړم، یو کار مثلا مخې ته ویسم، سبا دې زما کار مثلا د ستونزو سره مخ نه شي. په دغه برخه کې مثلا زه ویلی شم چې ډېری ځوانان داسې دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغې نه یوازې چې وظیفه یې نه ده پیدا کړې، بلکې دوی نه شي کولی چې یو کار ځان ته عادي کاروبار، حتی د ریړۍ پیسې نه شي پیدا کولی چې په ښار کې ودغه کې په وی لګی او مثلا کار پرې ځان ته پیدا کړي. نو هغه به څنګه وکولی شي چې ځان ته یو غټ کاروبار برابر کړي؟ نو یوازې رښتیا هم مثلا دولتي سکتور نه دی چې مثلا ټول ترې کار برابر کړي، شخصي سکتور دلته په ټپه ولاړ دی. هغوی مثلا نشي کولای چې دوی خلکو ته کار پیدا کړي او خلک جذب کړي په هغه اندازه باندې، نو مجبور دي خلک چې نور لار باندې مثلا فکر وکړي.
مثلا کوم لارې تاسو فکر کوئ چې مناسب دي او کولای شي ځوانانو ستونزه اوس حل کړي؟ ځکه تاسو مې یادونه وکړه چې ښه ستونزه شته، نو ستونزه خو باید یو حل هم ولري. دغه ځوانان چې مثال اوس فارغ شوي، دوی په دې اړه فکر وکړي چې موږ زده کړې وکړې، له دې باید یو استفاده وکړو، نو څه باید وکړي تا په نظر، یا خپل ته د ځان لپاره کوم نیت او اراده لري چې غواړي نور ځوانان هم پوه شي چې که مثال دا کار وکړي نو انشاءالله یو څه مرسته به ورسره وشي؟
زه به یو څه چې هغه څه چې زما د سترګو لیدلی حال دی، او په پوهنتون کې مثلا زما له ډېرو ملګرو نه په همدې اړه پوښتل دي چې آینده کې پلان دي څه دی. بدبختانه باید ووایم زیات ځوانان په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي چې په قانوني یا غیر قانوني لارې مثلا د هېواد ووځي. دوی مثلا په دې باور دي چې دلته کار نشته دی، و به کولی شي چې اروپا ته ځان ورسوي، نه هغه ځای مثلا وکولی شي خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي او څه کار مخکې ویسي. نو زه خو شخصا زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد تر وتلو فکر کې نه یم، زه به وایم چې مثلا په هېواد کې وړه درد هم سړی ولري باید پاتې شي، ځکه دا مو وطن دی، دا دلته پیدا شوي یو شپاړس کال تعلیم مو پکې کړی دی، نو دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې د قوتلین د حل لار انده ما په نظر باندې حل لار یوازې نه دغه دا چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو، هیواد ځوانان ته دا زمینه باید برابر نه کړو، د دې مخه باید ونیسي چې ځوانان له هیواد څخه د وتو په ځای په هیواد کې پاتې شي.
مننه. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته لاړ شو، خو غواړم کوم فارغ محصلان یا فارغان چې په دې برخه کې را سره دي، له دوی څخه واورو چې د حل لاره څه ده او غوښتنه څه ده. کېدای شي مخکې دوی په خبرو کې ځینو موارد ته اشاره کړې وي، خو غواړم مخکې له دې چې له دوی سره خدای پاماني وکړو، د دوی غوښتنه او د حل لاره له دوی څخه واورو. زیار صاحب، غواړو له تاسې واورو څه غواړی او د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ دغه محصلان چې اوس فارغ شوي، د دوی لپاره باید څه وشي؟ که په یوه دقیقه کې په دې اړه راته وغږېږئ.
ولې نه، دا چې موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې مسافري کې همداسې په یخ او ګرمي اقتصادي دا ستونزې موږ ګاللې، او دغه خپل تبدیل کلمه درم بشپړه کړه. ولې اوس پوښتنه دا ده چې نظام څه کوي؟ موږ سره یا موږ ته فرصتونه شته دي او که نه؟ خو موږ چې ګورو فرصت نشته، چون هېواد د اقتصادي بحران سره مخ ده، د بیکاري کچه اوس ته رسېدلې ده، خلک درګه د نورو هېوادونو ته مسافر کېږي. متاسفانه موږ په دې باندې خفه کېږو چې زموږ لسان ځوانان چې له هېواده فرار وکړي، دوی ووځي لاړ شي او په نورو هېوادونو کې د شاته کارونه وکړي. دغه هر یو باندې ته په لکهاو پیسې مصرف شوي دي، دوی باندې سرمایه ګذاري شوې ده، دې لپاره چې دوی خپل هېواد ورغوي، د خپل هېواد لپاره د خدمت مزدار وګرځي، همداراز خپل ولس ته خدمت وکړي، په هر یو په خپله برخه کار له هر یو په خپله برخه کار واخیستل شي. په اخر کې وایم چې شکر ده چې موږ په هر رقم حالاتو کې فارغ شولو، سندونه مو ترلاسه کړو، ولې موږ به دې اکتفا نه کوو؟ تر دې ځای پورې بسنه نه کوي چې موږ دې د لیسانس د سیم واخلو او بس. زموږ لپاره باید کاري فرصتونه برابر شي، زموږ لپاره باید سکالرشپونه برابر شي، د ماسترۍ او دکتورا تر حده پورې دولت مکلف دی چې دا سکالرشپونه موږ ته برابر کړي، تر څو موږ لا ښه وروزل شو او خپل هېواد او دفعو ته لا ښه خدمت وکړو. مننه.
ډیره مننه خوشاله اوسئ. زموږ یو فارغ چې تازه له خبرونې سره یو ځای شوی، غوښتل مو چې په خبرونو کې یعنې په لومړیو کې وي، ښاغلی اوریاخیل چې له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی. اوریاخیل صاحب، ستاسې خبرې هم اورو. تاسې فکر کوم فارغ شوی خو د فراغت غونډه مو هم نه وه، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې تاسې فارغ شوی نو له دې وروسته به څه کوئ، څه ته مو اراده ده؟
سلامونه نیکی هیله هیواد صاحب تاسو ته، بحث ګډونوالو ته، تازه رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته هیله ده چې ټول به د صحت جامع ولري په تایم باندې. په لومړیو کې خو ټولو نویو فارغ شوو محصلینو ته چې نویو فارغ شوي دي ټولو ته مبارکي وایم، که څه هم د دوی هیلې بیخي مړې شوي دي، خو بیا هم مبارک دي چې دغه سرګردانه دوره په خیر سره پای ته ورسوله. هیواد صاحب موږ فارغ شو. زه به د تیر دورې د فراغت یوه خاطره درته وایم. په تیره فراغت دوره کې چې زموږ نه کومه دوره مخکې وه تقریبا دوه کاله وروسته په دوه کاله مخکې غږ نه اورئ تاسې؟
اورو اورو بالکل مهرباني دوام ورکړئ.
زموږ نه تیره مخ دوره چې دوه کاله مخکې تقریبا را سره رانه فارغ شوه په هغه کې زه خپله د پوهنتون محصولیات ماته د څلورم سه محصولیات ماته وسپارل شو هغه د جشنواري د اصولو له مخې. ما د هغه ورځې نه تر پراغت خپل پراغت ورځې پورې موږ د پراغت ورځې ته شپې ورځې شمارلې. موږ د دې لپاره هم پاریخ چې موږ دغسې یوه ورځ ولمانځو. هغه بدبختانه چې د وخت د حالاتو نه وخوښه هیلې ټولې مړې شوې. انسمچان ستیت او پراکس وو. هغه ورځ مو په نصیب کې نه وه که څه هم موږ هغه ورځو ته ډېرې شپې ورځې وشمارلې. خبره د کار او د فرصت ډېرو بخې چې زه ناوخته بحث ته راغلم. یو څه مصروفیات وو په د کار او د مصروفیت په هکله زه دومره ووایم تاسې ته چې موږ زموږ تقریبا څومره انسنپیان چې دي هېڅوک هم دا هیله نه لري چې د په حکومت کې دنده واخلي. ټول کوم ملګري چې زه پېژنم چا ډریوري ته لیسنسونه جوړ کړي دي وایي که خدای پاک یو ډریوري را پیدا کړي. چا هوټلو ته خپل هغه وړاندې کړي دي چې موږ فارغ کار د تاسو د ګارسن په صفت کار کوو. چا زراعتي خلک دلته په دوبز ځایو کې د کښت ذاتي شروع کیږي دهقاني کارونه شروع کیږي. چا په دې کې خپل سفتي نامونه کړي دي که خدای په کوزي په ورکړي. د ټولو هیلې مړې شوي دي چې تر دومره هیله څوک نه لري چې دوی د په دولتي وظیفه پیدا کړي دومره په دولت کې د کار وکړي. په دولت کې اوس د کار کړل علت هیواد صاحب یو عمده علت یې دغه ده چې فکر تغییر کړی دی. موږ په هغه فکر نه یو. د جنگ فکر د موږ سره نشته. د وسلې فکر د موږ سره نشته. موږ جنگ نه دی غوښتی تر اوسه پورې. موږ چې هرې ادارې ته ځو موږ ته اول ده ویل کېږي چې ته د جهاد کاري سابقه راوړه. لومړی معیار د وظیفې جهاد کاری سابقه ده. بیا ګیره ده. بیا وروسته له هغې نه ژورې اړیکې دي د مجاهد د اسلامي امارات د لوړو غړو سره. هغه بد وختانه چې موږ په بل فکر رالوی شوي یو بل فکر لرو. هغه دې سره شناخت کوم نه لرو.
فارغ شوی است مثال تاسې زده کړې کړې دي نو له دغو خو باید استفاده وشي. دغه ځوانان چې زده کړې کړې دي دا یو غنیمت ته د وطن لپاره له دوی باید استفاده وشي خصوصا په هغو ځایونو کې چې دوی ته ضرورت ده. مثال ډېرې مسلکي ادارې دي چې دا ځوانان باید پکې کار وکړي. نو ولې دوی ته په دومره کمه سترګه کتل کیږي؟
هیواد صاحب یو خبره ده. دلته موږ زه خپله کابل پوهنتون فارغ شوی یم. دلته چې ګرځم دا وینم چې ملګري مې درلودل. تکړه تکړه ملګري وو. ژورنالیستان وو. ماستران وو. تجربه والا وو. سختۍ یې تېرې کړې وې. تکالیف یې ګاللې وو. هغه چې په دغه حالته راورسېدل چې اوس څوک د سړک په سر کراچۍ وانی کوي څوک ایران ته د مزدورو دپاره روان دي. مزدورې د یوې ګولۍ حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره څوک یو خوا منډې وهي څوک بل خوا منډې وهي. زموږ هیلې به نو په څه راوغوړېږي؟ زموږ او تاوان خو هر ادارې ته چې ځي تا ته مسلکي کس نشته. د تا کار به یو داسې څوک کوي چې په یوه چوکۍ به یو څوک ناست وي. هغه د هغه چوکۍ سړی به راوستلی په دروازه کې به یې یا به یې په شپږم اووم بس کې ماستر سړی کېنولی وي. دی به په اول او دوم بس کې ورته ناست وي. په هغه پنځم او شپږم بس والا به خپل بس کارونه کوي. کار به مخته پې وړي. په دې کې ځنډوالی راځي. کار کیفیت یې منځه ځي او وروسته پاتې والی. موږ ډېره وروسته پاتې ټولنه یو بدبختانه چې اوس هم تر اوسه پورې موږ معیار ګیر او جهاد ټاکلی دی. زموږ هیلې بیخي مړې شوې دي هیواد صاحب. زه فکر کوم بیخي احساساتي سوم خبرې راسه ګډې وړې سوې او بل په دوزخ کې ډېرو بخې.
هله کوم مننه خوشاله اوسه او ریخیل صاحب کور مودان غواړو له رحماني صاحب څخه هم وورو کپلان ټکو کې راته وای چې د غوښتنه څه ده له اوسنی حکومت څخه چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کی او مثال مخکې چې د کومانی وک وکړه د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. رحماني صاحب مهرباني وکړئ که په کم وخت کې دغه پوښتنه ځواب کړئ.
همانه نه ان شاء الله په کوم وخت کې درته ځوابم. ګوري هیواد صاحب داسې په شریعي لحاظ هم که ورته وګورو که موږ یو مجلس کې ناست یو کنه زه یو ځوان یم یو بل د یو دهقان هم موږ سره ناست دی یو قاریم ناست دی یو مولوی هم ناست دی چې دهقان مخکې سي لمونځ ته او موږ ته جمع راکړي دا خو شریعت هم نه مني کنه دا خو د انسان فطرت هم نه مني. نو موږ د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې باید د خلکو ته یو خه منظم او شفاف سیستم به جوړ کړي د مقررې لپاره. زه دا نه وایم چې زه د مقرر شم یا بل څوک د مقرر شي، بیا هم تکراراً وایم، یعنی هغه څوک د مقرر شي چې په خپل وړتیا باندې یو شفافه پروسه یې ځوانانو ته باید داسې یو فکر ورکول شي چې زه مثلا فارغېږم هغه د که استعداد راکیو یا استعداد مې درلود او وړتیا مې درلود دغه پروسې له طریقه زه کولی شم ځان ته کار پیدا کړم. او داسې یو دا معیار باید وټاکل شي د ځوانانو لپاره او دولت باید خصوصي سکتور ته باید د ودې زمینه مساعده کړي. اوس خصوصي سکتور موږ ډېرې کسان وایي مخکې موږ ملګري ویلي چې وایي رسنۍ تړل شوي دي، همداسې یوازې رسنۍ نه ځینې نورې کاروبار هم تړل شوي دي یا د کار فعالیت اجازه ورته نشته دی. نو زه دا وایم چې د خصوصي سکتور ته هم باید اجازه ورکړل شي او د ځوانانو د استخدام لپاره یو شفافه پروسه باید وټاکل شي تر څو شي کولی کار اهلي کار ته وسپارو. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ له خپلو هغو میلمنو چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره و. ډیره زیاته مننه کومه چې تر دې دمه را سره و. غواړو د خپرونې په دویمه برخه کې له خپلو هغو میلمنو سره چې هغوی په پوهنتون کې تدریس کړی یا خپله د کاروبار څښتنان وو په دې اړه تجربې لري هغوی خپلې تجربې له ځوانانو سره شریکې کړي چې څه کول په کار دي دغه محصلان چې اوس کوم مسایل یاد کړل چې دوی فکر کوي چې مثال پر راتلونکي کې د دوی مخ ته دغه ستونزې پرتې دي د دغو ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي. نو مخکې له دې چې میلمانه له خپرونې سره یو ځای شي یوازې غواړو چې د ښاغلي دلته نوم یارانه ښه زه فکر کوم میلمانه له خپرونې سره یو ځای کیږي خو مخکې له هغه غواړم له شپون صاحب څخه واورو. شپون صاحب تاسې مخکې یادونه وکړله او غوښتنه مو وکړه چې مثال د ځوانانو ته باید کار او د کار فرصتونه برابر شي. نو ستاسې په نظر څنګه کېدلی شي چې مثال دغه ځوانان چې دي دوی زده کړې کړي د دوی زده کړو ته ارزښت ورکړل شي ځکه که چیرې دغه مثال داسې یو وضعیت وي نو دا خو نور ځوانان هم چې د دغو فارغو شوو محصلانو ژوند ګوري حالت یې ګوري هغوی هم یو ډول په زده کړو بې باوره کوي. نو د دې لپاره چې دغه ډول یو بې باوري په زده کړو رامنځته نه شي د نورو ځوانانو باور زیان ونه ویني یا مثال هغوی که پوهنتون کې پوهنتون پرې نږدي یا پوهنتون بیخي ونه وایي د دې لپاره چې دا باور په زده کړو جوړ وي څه کول په کار دي چې د دغو ځوانانو د زده کړو قدر وشي؟
زما خو لومړی دغه د اسلامي امارات له مشرانو دغه غوښتنه ده دوی دې مثلا د جهاد پر ځای که هغه چاته مثلا مفتي ورکړ شي چې په دغه برخه کې مثلا مسلکي وي دوی دې مثلا دغه معیار چې ګیره وي جهاد وي که دغه شیان مفیره نه شي زه باوري یم په دې باندې چې اوس هم همدغسې بېلګې موږ لرو چې د دې د همدې په اساس باندې مثلا دوی خارج ته روان دي دوی تللي دي حتی داسې محصلین شته دی چې مثلا په درېیم سمستر پوهنتون کې دوی پانتون فریخه ده او خارج تللی دي. نو کچر ته دغه دوی مثلا د ځلانه دغه کار ونی کی او دغه جهاد او ګیره او مثلا زین نور ټیکی دوی د کاری فرصت له پس کا د کار د یو کارکون کې د استخدام لپاره دغه شرایط خوښ دي زه فکر نه کوم چې دغه ستونزه د هوار شي که دغه ستونزه مثلا له دوی له منځه ویسي او نړیواله ټولنه مثلا اسلامي امارات کې دوی په رسمیت وپیژني او زموږ ملاتړ وکړي نو دغه ستونزې ټولې له منځه تللی شي او که چېرته ونه شي نو زه فکر نه کوم چې دغه د فضا دې زر له منځه ولاړه شي.
ډیر زه تمنه شپون صاحب هم له ښاغلي همت زیار ایمل وریا خیل ضیاءالحق روان مومن ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډیر زه تمنه کوم دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته به هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خبرونې دویمه برخه پیلو ورزو ښاغلي اغا ملک سهار ته چې د خپل هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپل اوس کاروبار لري کمپنۍ لري نو له دې څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې یا مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر راغلی. تاسو د ځوانانو خبرې تر دې دمه اوریدلې وي ویلې چې کار نشته دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی نو په دغسې وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته د درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته. ما د غتیرو اتم میاسو نه میاس کې متاسن د وضعیت مقول نه دیوینو به خصوصا د کابل کې ما د غټول مسائل مې دلو نو متاسبانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده ځکه د نظام لسکوت سره تقریبا 2.5 میلیون کورنۍ یو خپل اغه د عایدات په یو ډول له لاس ورکړي دي. 3 میلیون افغانانو د کار دي 6 میلیون افغانانو ورځنۍ 3 ډالر کم ده او تقریبا بلسګونو زرا تقریبا تر روسي شمیرې ما کتلې تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له یواد بهر په قانوني او په داس لارو تل دي غیر قانوني لارو تر روسي رسمي شمیرې نه دي خو له یو د اکثریت لوست کتان دي. نو د افغانستان دغه ډیر سلنه تلويک سلنه کاری او مهارت درلود پانګې درلود همدغه باندې یواد اصلا آباد او سیستمونه آباد او دولت ور باندې روان او نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تاسو مې تاسو وینې د پلس کې دوه خط روان دي لمه به یو پاسپورت په یو ورځ کې خپل کې دوه د تباته نس کې ندر کې لمه به یو اسناد دی وزارت خارجه په نیمه ورځ کې تای دولت ورته په دوه ورځ کې نه په دوه دوه مې کې نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو وینې د عامه خدمات او عامه خپل دي دولتي شخصي سکتور اتیا پیسو یا پلس یا د پلس کې دوه خط روان ده په لسګونو زره شرکتونه بند ټول متاسبانه په دې ورسته کې تاسو وینئ چې د افغانستان کې یعنی تر شپږ سلنه زیات افغانان په دې حالت کې تل یو څو دي. دلیل هم دا ده چې دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام دغه چلند دغه پا دغه غا فکر دغه غا لیدلوري دا لیدلوري دا دغه واقعا بډیر یو تنگ نظر بډیر یو لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ته ګوري او دغه هغه غوښتنې او درک او هغه احساس نه درکوي. داخل ګو شپاړس کال زکړې وای کی اتلس کال زکړې وای کی بهر ته لاړې ماستری وای کی پی ایچ ډی وای کی بیتراله هیواد ته او دلته کیناسو پشل در افغانیم کیناتو کړ وسینځل در افغانیم کیناتو کړ اما دې اولاد لاغت خیم را ولاړ کو سینا صبر زی باید یو ملام مولوی او بلڅو مقرر دي. نو دا یوازې د دغو خلکو لدندې تکول نه ولو دا د نوي نسل هغه ټول ذهنیت تپلو اوس متاسفانه کڅوک منی کنه منی ما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ډنګېدو پال کې دا تاسو وګورئ چې څو سلنه محصلین واخن په تلوسه او په تشویق او په ډیر پانګیزه باندې پانتون ته درس وای نه وای اته دا وخت تیر وخت کې چې یو ونې مسمک ما محصلین سره تکول خبرې کولې نو غي د څلور سلنه پر دی انګیزه پانتون ته درس وای دل نه ته کوم معیار په کار او وظیفه کې یره او جهاد دا وصله ده. نو زه ولې متخصص سم زه ولې داسم دومره خبره ده چې لدی هوا د پانګوال وځي تاسو ګوري تر اوسه پوری په دا غونډي هوا دونکو تر ترکی او تر دوبی پوری افغانانو تر 200 میلیارد ډالر ډیر پانګونه کړې ده. یو دلیل دلته د هوا کې د دغه ناسوباتي ده چې ثبات نو درې دومره خبرم ده چې دلته دغه هر نظام تر هر ادارې تر سره دغه چلن له پانګوالو سره ل کاربندوم پوتره لغه چا تدل تپنګونه کې یی سره مواخن د سیبی سنزمن وینوریته د سوند د پروتوتونو پرځای سوند جوړیږي نغې خپل پنګه بایلي مثلا د افغانستان به د غتیرو اتل لته مې چې افغانستان چې هر چا پنګونه درلوده دغه 500 سلنه خپل ارزک پایللې ده لمو تر موږ اندغه د هاري سفر څه ما پنګه بهر کې وای ما شرکت بلې وای وای ما به د سوند نه درلوده. نو دا یو دی وڅونځ نه ده دا د راتلون کې دا اوس
ته سهار ستاسو د ستونزو یادونه وکړه خو که دا وای چې کوم فرصتونه شته دغه تازه فارغ شوی او محصلان لپاره کوم فرصتونه شته کوم چانسونه شته یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی اغه خواته لاړ شي که په دې اړه ته وایي
هیواد دی د ټولو فارغ شوی او یامس فارغ شوی کسان دی اوس بیکاره دي مکه درین خبره پراته دي. اول انتخاب دا ده چې کار باید پیدا کړی دوه برخو کار په هیواد دننه د هیواد بهر کار هیواد دننه کار دا ده چې دوی وګوري نړیوالو موسسو سره شرکتو سره حتی په لی متفاوت فیلډ کې په متفاوته برخه کې دي په یو ډول ځان مصروفه کې مهمه نه لمغه اداري کارمند اوسې دکان هم ورته خلاص کړي لم اوس یو بل برخه کې دې کار شروع کړه تاسو په دې باور یم که څوک د لوی موټر ډرایوینګ شروع کړي دا به بهتر وي نظر دې کور کې نه که څوک راولاړي یو شمسی دي سولر دي او دغه کې یو نوی کروندو کس پهلې وي دا بهتر نظر دې ته د سړی کور کینی نو ګندې کار په داخل کې هم دا ساو د بهر لپاره کدی غواړي کار وکړي دغه هغه واړه شرایط اول دا دي چې د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي دا اوس که هر څوک په افغانستان کې غرسما خبر څوک اوري شادنامه لري پانسن ډیپلوم لري ماسټر لري ترانسفر لري سره دا اوس د یو چې د وزارت خارجه تایید دی واخلي ورته خو یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه بدل شوی دوه خبردار د سند تاسو لدغه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه دوه خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړي کې انګلیسي زده هم وی د نورم تکویکي تافل آیلټس یا ډولینګو دا درې ازمن کې تل پر تل یو ور کړی تر څو بهر کې د کار لپاره څنګه دوه خبر درې کدي کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري امغه سرټیفیکټ دی کله کوم انسټیټیوټ څخه له کوم ادارې څخه سند واخلي امغه د ډاکومېنټ ځان سره جوړ کړي بل خبر د ټولو مهمه ده د دې ځان لپاره د نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کی الکترونیکی تذکره دی واخلي او د بل دي سرټیفیکټ دی واخلي مثلا د نور مهم شان دي دل تغوارم یادونه وکم دا شان دي تیار کی نور دي د نورو ډیرې هیوادو کاری وی دي دي اغیته اپلای دي ډیرې انلاین وی پل ډیرې هیوادو څخه دغه کارمندان ټولوي دي اپلای ورته کی او سل پسله کدي هر څومره به موضوع کی بزن بلد کی یو چانس ویل کی وزد دغه شان یادونه کومه مثلا الکترونیکی تذکره ده شرطنامه ده کوم منظمه سی وی رزومی دي جوړه کی او دی انګلیسی پروفیشنسی مشکل دی حل کی درې تر څلور ریکمنډیشن لیټر ورته وایي یعنی دوه ریکمنډیشن لیټرز دی په کوم دی تر موږ خدمت کې کار کړی دا دوه ریکمنډیشن لیټرز دی لکوم استادانو یا دی کوم مثلا پانتون کې یا چیرته وو دی غوښته خبره واخی دا څلور ریکمنډیشن لیټر دی ټول دن تر وته چې هر چیرته کوم خارجي کمپنی دې دند اعلانوي دا دی دغه کړی نو زه په کوم ډیره ممکن ځینی افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي دی دی لا څلور تر اتم یې دې موضوع ته وخت ورکړي د ټاپل ډولینګو یا الیس سنتان دی ورکړي تر څو دې بهر کې د کار کول لپاره داخل کی راضی چیر ته پیسې لري امکانات لري لبل چې قرض اخلي کی یو شرکت یو بزنس شروع کی یعنی مثلا چې سولر شمسی څنګه کې حال ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولی هغه دې شروع کړي زما په نظر به تر دریم آپشن زما په نظر دی مخکې پروت هغه په بهر کې د ذکرو او د لنډمحاله شپږنسنی یو کلنی د ذکرو پروګرامو اوس په ځان برابر کې دی لپاره ما څوک مخکې په تلویزیون کې یو وخت پرونه په دې درلود هغه ما په نظر په یوټیوب باندې وی ډېرې دوستان هلته پیدا کوله چې مالته ټول معلومات څنګه سپلای وکړي د ټول هلته ور باندې باس کړي ده نو دې دې دغه لپاره بیا هم دغه اسناد پاسپورت تذکره دې تحصیلي اسناد تاییدي او تر څنګ سره دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې لدې له درو څلور ځای سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربې دغه لري هغه د ټول واخلي تایید کړي او دا شرکې نو په دغه ډول دې کولای شي دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته په ډېر لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو چور کول کیږي او دوه ورځې نو څه بده کې یادونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي نیمه یا ټول مساری پر دې باندې ځکه دې چې کله هلته ولاړ سي بیا غي وادونه سل په سل سکالرشي په غواله بجې چورته کوي په دې ورځو کې زما پنځه شپږ ملګري ولاړ دي په شخصي مساری په ولاړو اما په ایتالیا او کاناډا په دې چې کله غو پانتونو تل تورل سي ورته وایي چې موږ لږه تیو بد وجهت راغلی او موږ ساري وجهت او ساز هغه ډول نه ده نو بیا هغو پانتونو دې ته سکالرشي ورکو او که هنه سکالرشي په ورنه کې دې غي واته بجې تګ یو شانس لږان تر درلودلې وي
ډیره مننه سهار صاحب استاد بهادر هم لخبرونی سره یو ځای شوی استاد بهادر مخ کې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی دوی ویل چې مثال خپل راتلونکي ډیر روښانه نه ورته ښکاری ځکه کوم ادارات چې ورزي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کیږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستل زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی یعنی معیار دغه څه دی نو دغه ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې
واتساپ سلامونه تاسو ته میلمنو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ. بالکل دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوا نه هم همداسې وو، اوس هم له دغه حالت بدلېدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوا نه زمونږ او تاسې لوستي تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد دې ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوا نه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی لپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رفتار کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي، او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. نو ځوانان واقعا هم چې کوشان هغه تحصیل کرده یا زده کړان یا هغه څوک چې فارغېږي چې هغوی باید کار وکړي، هغوی ته دوی رسیدګي نه شي کولی، هغوی د ستونزو سره مخامخ دي. واقعیت هم ګوري که موږ وګورو د تحصیلي او تحصیل کرده او تعلیم یافته او ځوانانو البته اشتغال ځایي په یو ټولنه کې هغه نسبت هغه کسانو ته چې هغوی فهم کمتر واوسي. که موږ وګورو په هر ټولنه چې هغه د داسې لوستو کسانو لاسته ورشي او هغه د تعلیم یافته کسانو لاسته ورشي، رهبري او مدیریت د دوی لاسته ورشي، د هغې سره دغه ټوله جامعه ټوله ټولنه غوسه کېږي، هغه د پرمختګ او ترقۍ لور ته خوځېږي. او که داسې مسله برعکس واوسي چې لوستي کسان تعلیم یافته او تحصیل یافته کسان دي بیرون واوسي د رهبرۍ نه، د مدیریت نه، د ادارې نه، او د هغوی په ځان باندې د یعنی هغه نالوستي کسان وګمارل شي، دغه ټولنه بیا د خپل هغه د بقا، د خپل د ثبات او د خپل د راتلون د ښه راتلونکي تمه او امید نه لري. افغانستان اوس په همداسې یو حالت کې متاسفانه ګیر دی. په هغې کې دغه حالت پخوا هم و، ځکه په مخکې حکومت کې هم یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغې د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټول شته، د فارغ شو ځوانانو هم وویل، تاسو هم وویل، نو په دغه حالت کې دغه ځوانان څه وکړي؟ له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي، په اداراتو کې معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک ځغلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
ګوري زه په افغانستان کې فعلاً دلته یم، او یو څه روابط د خصوصي او دولتي اداراتو سره هم لرم. داسې هم نه دی چې مطلق هغه کسان د حاکم واوسي چې هغې پرون توپک په لاس کې وه. اکثریت اداراتو سره، خصوصاً زما سروکار د تحصیلات عالي وزارت سره، د معارف وزارت سره او دغه وزارتونو سره، هلته چې زه ځمه وینمه چې اکثریت هغه کسان په کار بوخت دي چې هغوی مخکې دغه کار کول، یعنی په مخکېنی نظام کې وو. دا شم نه دی چې مطلق ټول شړل شوي واوسي. او یو بل مسله دلته دا ده چې هغه کسان چې مثلا پخوا په طالبانو سره وو یا د امارات سره وو، په هغوی کې هم مطلق بې سوادي حاکمه نه ده. بعضې کسان هلته شته دي چې خیر دي که لونګۍ وو په کول و خولۍ په سر دي، ولې په تر څنګ یې علمیت هم ورسره شته دی، یو څو ورځې په اداراتو کې کار هم کړی دی. بالاخره موږ داسې ونه کړو چې نه هغه خوا ته ټوله نفي شي او نه دا خوا ته ټوله نفي شي. که هغه کس سره علمیت وي، تخصص وي، نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشه د اداره کې کار وکړي. دا تنګ نظري باید وجود نه لري. دې خوا ته که محصل فارغېږي هغه لوستی واوسي، خیر دی که مثلا ټوپک یې په لاس کې نه و، د دې خاورې بچی و، دې خاورې کې زېږېدلی و، د افغانستان دپاره کار کې دا تنګ نظري هم باید وجود ونه لري چې دوی نفي شي. دوی ته هم کاري فرصتونه څومره چې د هغوی په توان کې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، هم د دولت په خوانه او هم د دې خواته د ملت په خوانه. یو څه هغه انعطاف‌پذیری باید وجود ولري، حاکمیت او محکومیت باید وجود ونه لري. حاکمیت او محکومیت چې په هر ټولنه کې منځته راشي، متاسفانه هغه ټولنه نور د بې ثباتۍ سره مخامخ کېږي. نو دغه مسایل چې لري شي،
ان شاء الله چې څه سہولتونه په منځ ته راشي او کدا دوام ولري نو باید د ثباتي او بدبختي کېدلی شي.
مننه سهار صاحب تاسو د استاد بهادر خبري ووريدي، خو ستاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وی چې هغه چاته لمړیتوب ورکول کیږي چې هغه مثال جنگیدلې وی جګړه کړي وی ټوپک یو سورز خلولې وی هغه د حکومت او د وطن په خیر د کنه دا چې مثال د خبرې دوه ځوانان ته چې دوی زکړه کړي دي یا مثال تجربه لري دوی ته لمړیتوب ورکل شي په دواړو حالتونو کې یعنی څه باید وشي چې دغه مسله حل شي نه دا چې ستونزه په سينوره مو غزيږي.
هیواد سیب دی دولت و دی شخصی سیکتور و پتوله که داغا سیستمونه پر سکیل مهارت او پر علم پوها پا دی چلیگی. زمان پا نظر هر چوک سی وارتیا لری اغیی که نمرتو ورکرد سیم. تا چو گوری دی افغانستان دی داغا دی حکومتی دارو داغا عمه سیستمونه موسیریت سم رزو بلسو. تا چی داغا پینزوش پا گی دارو بزن سال درکم پاسپورت مثلا دی الکترونیکی تذکیرو. په افغانستان په اکثره ټولنیزو کې سرویس پنده مثلا درته مې عام روغتیا مثلا درته د نورو دا دلیم دا په رهبری کې څنګه نه وي چې فکر وکړي چې کابل پانتون ماسره مې په ډیر سره انګیزه نه دي دلیم دا چې الته لدی څخه دې ته کوونه سیستم موږ ته نوښت وکړه اشتراک وکړه نړیوال کمپنان ته ولاړ ته موږ لسرون نه راوړه هغه وټوي چې ورور یې راته پرېدا کالی راته واغونځ او چیر راته وکړه او دا راته وکړه تاسپیږي نړۍ کوم چې تور چې دا نړۍ اوس په دې فکر کې ده چې مارش ته د غراتلونکي ماموریت په 2015 کې ولې کې په 2016 کې ولې کې نړۍ پر دې بحث کې ده چې څنګه وکول لازم کې باندې ژوند پر امکانات برابر کې هغه په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه تحقیقاتونه او نوي څړنې او نوي اختراعات وکړي موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي تا ژوند ساده کنټرول باید زماوي یا ساده کنټرول باید زماوي یعنی دا شخصي ژوند دا شخصي ژوند هر چی په استبلار کې افغانان یو شدرته هم لماته ما پر خوخه زوزخ ته چا سره دی په زور جنت ته چا سره نه دی واقعا درته مې نه زده نه وایم زم یو افغان يم په میلیونو افغان دی زما ته خوخه دا خزت په کوم ازادي لرم هغه څه زبر برخون يم په افغانستان کې زه درته نه کابل کې ما تو زه له ګورما کار پیدا کړو لسمونه ځوان ته ما مالی ور کولا زه په تاسو زما ما په دې برخه کې فعالیت درلود اما زه تو زه له کابل خار کې به دې دروازه وایم تاول نه کوي تړل دا تاول موټر کې مسکی چل دا کړم ام دا طالب زما تر سړک ولاړ و دي ما خام دوړې زما مالیت خور کول کېده یعنی دې سړی دوړې با مالی ور کولا ما زه مالی اسلام دې دغه لپاره خو دغه زما لپاره شخصي ژوند یعنی ما اجازه نه درلوده نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې په سپټل ته کار نه کوم نو تاسو فکر وکړئ یو اداره کې یو ځوان وردی هغه واځي ماش ضرورت نه لري هغه شخصیت لري هغه عزت غواړي هغه احترام غواړي هغه تر باید درنک بن چلند وي متاسفانه چې کله هم بلغه اوسنی وجه ته وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي اته په بکو په لار او کتو بهر کې تاسو وګورئ ستړي چلند سره تر کیږي نو زما په نظر خلک یواز ډوړي ته ضرورت نه لري خلک عزت ته حیثیت ته دي شان ضرورت لري دوه خبر دادا چې په افغانستان کې د اوس ما درته وویل دغه سلوي کلن ځوانان په ملیون ځوانان کې لوست دي مهارت لري یواز ځوانان دي مخکینی کډرونه موږ لرو تاسو وګورئ په لسګونو زره پیژدان موږ لرو په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر ورسي تایز ما د کی پیاد نه دي فکر کوم تر وو وزره ماستران یواز کې پیژدان د پندو مصرفو استاد ما درو کې 5000 پیژدان په دولت کې پندو مصرف دي ته یو دولتم پاس او یو پی ایچ ڈی په ادارک تر مقایسه کا ته یو څوک چې په لسی وادو کې کار کړي تحصیل کړي ذکر کړي دغه ادارې ترولا او یو څوک لکلی او لغره تخراولا او غي ادارک کینو دې ادارې مسریت بس ډول بي نظم په نظر دغه ادارې د سیستم پر مخ چلیږي نه پر سرونو سرونو باندې هیڅ چتم دولت نه چلیدلای تاسو وګورئ په نوري وادو کې خلک دولتونو پر ستون رامنځته کوي لوی پروژې تا کوي دند رامنځته کوي په افغانستان کې دا اوس نظام نه پیژندل شوی یوازې د افغانستان کې کار نشته د افغان تحصیل ارزښت لیدلې د افغان پاسپورت ارزښت په نړیوال ستل لیدلې دا د افغان ارزښت په نړیوال ستل څه پرده تاسو کې ویزه نه درکوي لمخ په تاسو د ګاونډي وادو ویزه په موږ نه اخستلې ان ډېرې وخت موږ ویزه ته اپلای کول موږ ته راکول موږ بنا کوله او اما اوس دی ګاونډي چې موږ نږدې د ویزه په شپه وسو ډالر باید واخلم تر څو
د خبرونه ډېرې کمې شي به پاتې دي کمی شپې دی غواړم د حل لارو په اړه ډېر وغږیږئ. که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځوانان باید دا وکړي کنه، نو غوښتل مې چې په دې وروستیو شېبو کې هم ډېری خبرې داسې وشي چې دغو ځوانانو ته یو لارښود وشي، یو لارښوونه ورته وشي چې مثال دغه لارې دوی تعقیب کړي، دغه لاره دوی تعقیب کړي. ستاسو وروستۍ خبرې دغو ځوانانو ته څه دي، یا مثال حکومت ته څه دي؟
حکومت خو طبعا ورته وازی ده، باید هغه څه وکړي، خو هغه هر څه ویني، هغه دغه کار. زما خبره ځوانان نشته، ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي. دی دی کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي، لږ د نورو پر ځان کار وکړي، نړیوال مارکیټ د دن لپاره ځان برابر کړي، نړیوال موسود ځان برابر کړي، لږې طرف افغانستان کار وکړي، یا د په شخصي ډول دنده پیدا کړي. دولتي دندې اوس نه ثبات لري، نه هم که چېرې دوی ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحت وي، تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي، دغه لومړیتوبونه بدل نه شي. په دې هېواد کې هرڅه اوس مهمه خبره ده چې افغانان د مالکیت احساس نه لري. نو زه هغه وخت کار کولای شم چې کله ماته اداره کې یو ارګان کې ماته د مالکیت احساس را کولتي، ماته په درنښت چلند سره کولتي، د یو پانګوال، د یو کارکوونکي، د یو کارپندون په سپت ماته هغه اول درجه کې زما لومړني اړتیاوې پرتی نور زبیا د دولت سرکار ته ورته. دوه خبر داد ډیرې افغانان چې زما د اوسنۍ کشر ګلبل دې ډیر لایق دي، دې دې هاته وکي کلسان چې مسجد کم مسجد کې دې ته ځان برابر کې، ځکه د ریس کلرشپونه دې تر کورنۍ ته دې ته سټیپن ورکوي، پیسې ورکوي، چکت پیسې ورکوي. نو دغه بدلون ستاسو دوه درې کال کې دا ګډوډي وجه ته، یا به یو طرف ته کیږي، یا به بل طرف ته کیږي، یا به سیستم تر دې هم خرابیږي، یا به تر دې بهتر کیږي. په دې وجه کې دا وکړي. او ورته خبره مې داد چې یعنی دغه خپل دغه لاس نه ورکه انګیزه محصلینو ته ده. په دې طالبانو په تیر نظام کې متاسفانه د تحصیل سیستمونو همدغه د انګیزي او محصل اندازې در په در ولو، اما ډېری هغه کسان په غوښ کې زده کړې پرېښودلې. بیا وروسته په جمهوریت کې تحصیل دل په دېرش څلوېښت کلنۍ، پنځه کلنۍ، اته دېرش کلنۍ کې بېرته پوهنتون نه شروع کړو. نو دوی په اوس دوره کې انګیزه نه بایلي. دغه د اوسنۍ نامعلوم وضعیت په یو کال یو نیم کال کې واضح کېږي، روښانه کېږي. نو دوی د خپلو زده کړو ته، خپل مهارتو ته کار وکړي. او دا اوس هم که چېرته محصلین تر هاته دي وکړي، که دوی په دوهم سیم کې تر درېیم سیم پورې د خپل یا تر څلورم سیم پورې دي خپل د انګلیسي پروفیشنسي مشکل سل په سره حل کړي، او دغه ویکیشنل سکلس دي هغه ځان سره برابر کړي. یعنې ډیګري یو طرف ته مونته دي، بل دي تخنیکي، حرفوي او مسلکي سکلز ولري. که فرض دي بل هېواد ته دي په لنډ وخت کې دي لپاره دنده نه ورکول کېږي، یا په افغانستان کې دي دنده نه ورکول کېږي، ډېر اولاد چې بله دنده ترسره کړي تر څو خپل ځان کورنۍ تر یو حده پورې وچلوي. نو زما په نظر
مننه
نه انتخابوي.
کور مودان خوشاله اوسئ. استاد بهادر، غواړو په لنډو ټکو کې له تاسو هم واورو، دغو ځوانانو ته ستاسو خبره څه ده؟ مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل، خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني اوروئ.
ګوري، داسې یو انګیزنه باید ځوان دپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي. ځوانان بیا محصلین خصوصا څوک چې فارغ اوسي، هغوی داسې کسان نه دي چې هغوی د آګاهي سطح ټیټه اوسي او بالاخره هغوی ته موږ لارښوونې وکړو. هغوی دپاره دا مهمه ده په خپله چې د نړۍ د هغه هېوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو. اوس د هغه هېوادونه وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو، هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه، خپله هېواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت، یو توسعه یافته حالت وویسته. داسې نه شي کېدلی چې یو هېواد د بدبختي راځي، هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي، هغه د خپل هېواد ته پرېږدي. بالاخره که دغه هېواد پرېښودل شي، دا هېواد به څوک جوړوي؟ چا ته به پاتې کېږي؟ پاکستانۍ به راځي، ایرانۍ به راځي، امریکایي به راځي، څوک به راځي دا هېواد به جوړوي؟ خو دا به زه جوړوم، دا به څه جوړوي؟ دا به هغه کس جوړوي چې په دې هېواد کې پاتې، دا هېواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی. نو هغه د خپل د ژوند سطح دی د دغه شرایطو سره برابر کړي چې پخوا مصارف زیات وستي کم کړي، پخوا ښه خوراک درلود وستي کم کاندي، شرایطو ته دی دا د خپل ژوند برابر کړي، په دې وطن کې د پاتې شي، لوستي او درس دی وای، تحصیل دی وکړي. درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پټيږي، یو وخت کې اتمن دا بلاخره احتیاجات پیدا کیږي، دي ته ضرورت پیدا کیږي، دي ته او لوست درس تعلیم تحصیل دی چې یو هیواد جوړوي. هیڅ عنوان نشي کېدلی چې هېواد سړی پرېږدي. هېواد
ډېر مننه.
د ځوانانو مسؤلیت دی، د ځوانانو باید پاتې شي په وطن کې، باید په همدغه کمو امتیازاتو، په همدغه په خرابه حالت کې د افغانستان مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، او دغه ځوان نسل باید دغه وضعیت ته اوږه ورکړي.
او بلاخره استاد بهادر
مننه شه.
مننه خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی غ ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه ملمنو چې د خبرونه په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده تر بل خبرونه خو وخت تر تغړم.